کور ودان دوستانو دا یو ست خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوره چې افغان پوزوی پر کندوز خار بش پړ کنټرول لري په عین حل کې یو شمیر سیاسي او جهادي سیرې د افغانستان د حالاتو او نور روان وضعیت په اړه د مشورو لپاره له ولسمشر غنی سره خبرې کړي دي. وایي چې د ثبات په نامه د یو شورا پر جوړولو بحثونه شوي دي، خو په سر کې اسدالله الدین د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه دراوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، چارواکي وایي پر کندوز ښار افغان امنیتي ځواکونه په بشپړ ډول کنټرول لري. ناټو ځواکونه وایي د یوې هلیکوپټرې د نسکورېدو په پیښه کې 15 پوځیان وژل شوي، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سعودي عربستان دفاع وزیر پرون سره وکتل. د خبرونو تفصیل، چارواکي وایي پر کندوز ښار افغان امنیتي ځواکونه په بشپړ ډول کنټرول لري. د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد ازادي راډیو ته وویل چې ښار اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو په ولکه کې دی. دی وایي هغه ناولي عناصر چې د خلکو آرام ژوند یې نارامه کړی و وژل شوي یا تښتېدلي دي او له کندوز ښار څخه وتلي، او اوس مهال افغان ځواکونه پر ټول کندوز ښار حاکمیت لري. جنرال مراد همداراز ویل د چاردرې او د شترچو ولسوالۍ او د قلیزال ځینې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي، خو د کندوز په نورو سیمو کې دولتي حاکمیت ټینګ دی. نوموړي د کندوز له بې ځایه شوو خلکو وغوښتل چې خپلو کورونو ته بیرته ستان شي. د ناټو په مشرۍ افغانستان کې ډېر نړیوال ځواکونه وایي د یو هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې 15 پوځیان وژل شوي دي. د غوڅ ملاتړ ماموریت په یو بیان کې وایي د پیښې چې په کابل کې د نړیوالو ځواکونو په مرکزي قرارګاه کې وشوه د دوی 15 نور پوځیان ټپیان کړي دي. ناټو وایي په دې اړه تحقیقات پیل شوي. په اعلامیه کې د پیښې د قربانیانو هویت نه دی ښودل شوی، خو بریتانیا وایي چې د دغه هیواد دوه تنه د هوایي ځواکونو منصوبین په دغه پیښه کې وژل شوي دي. بریتانیا وایي دا یوه پیښه وه او د تروریستانو لاس پکې نه وو. په کابل کې د روسیې سفیر په افغانستان کې د تروریستي ډلو پر فعالیت اندېښنه څرګنده کړه. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیتسکی د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په خپله پرونی کتنه کې همداراز د تروریزم پر ضد د روسیې، افغانستان او د سیمې د هیوادونو د ګډې مبارزې پر اړتیا هم ټینګار وکړ. له دې مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم په افغانستان کې د افراطي وسلوالو د فعالیت له کبله اندېښنه ښودلې ده. ښاغلي رحمان څه وخت مخکې له خپل روسي سیال سره په کتنه کې وویل چې د افغانستان او تاجکستان د ګډ سرحد په سلو کې په نږدې شپېتو سیمو کې جګړې روانې دي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سعودي عربستان د دفاع وزیر پرون سره وکتل. مسکو وایي چې د دې کتنې هدف په سوریه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پراخولو په اړه بحث و. له پوتین وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له شیخ محمد بن سلمان سره چې د سعودي عربستان د پاچا زوی دی وکتل. لاوروف د تورې بحیرې په ساحلي ښار سوچي کې له دې کتنې وروسته وویل دواړه هیوادونه غواړي چې د سوریې د کړکېچ د حل لپاره یوه موافقه ترلاسه شي، او دواړه غواړي د تروریستي خلافت د رامنځته کېدو مخنیوی وکړي. نوموړي زیاته کړه چې دا کتنه به د دواړو هیوادونو له همکارۍ سره مرسته وکړي. روسیا د ولسمشر بشار الاسد د رژیم د وسلوالو مخالفانو پر ضد یو لړ هوایي حملې پیل کړي، خو امریکا او د سعودي په ګډون په سیمه کې د اسد مخالفان وایي چې روسیا پر داعش سربیره د رژیم منځلاري مخالفان هم په نخښه کوي. واشنگتن او ریاض دواړه نه غواړي چې اسد د سوریه د کړکېچ له حل وروسته په واقع پاتې شي، خو روسیا دا دریځ ردوي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. راپورونه وایي د سوریه حکومتي ځواکونو د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. حکومت او د سوریه د نظام مخالفو فعالانو ویلي چې حکومتي ځواکونو په حلب او حمص ښارونو کې مخته تللي دي. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سوریه کې د خپل هیواد له هوایي بریدونو دفاع کړې ده. ولادیمیر پوتین ویلي د دوی د هوایي ځواک اصلي هدف د داعش دی، او روسیه د دې عملیاتو له لارې غواړي په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد واک د مشروعیت د ټینګولو او یو سیاسي حل لپاره زمینه برابره کړي. د بلاروس د انتخاباتو چارواکي وایي د پرنیو پارلماني انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د 3.9% په ګټلو سره د بلې 15 کلنې دورې لپاره منتخب شوی دی. د بلاروس د اپوزیسیون یوه مشره تاستیا کارت کویچ د 4.2% په ګټلو سره په دوهم مقام کې ده. په پرنیو انتخاباتو کې د خلکو ونډه 6.8% شوې ده. لوکاشینکا د کارت کویچ په اړه چې د ولسمشرۍ لپاره یوازینۍ ښځینه کاندیده وه په خپلو څرګندونو کې داسې وویل: دا یوای په نړۍ کې زیاتې ښځې ولسمشرانې دي، خو په بلاروس کې وضعیت وښودله چې ټولنه یوې ښځې ته د رایې ورکولو لپاره چمتو نه ده. په همدې حال کې د بلاروس په مرکز منس کې تیره ورځ شاوخوا 200 کسانو مظاهره وکړه او د بیرغونو په پورته کولو سره یې د هغه څه پر وړاندې چې اعتراض کوونکو د لوکاشینکو دیکتاتورۍ بلله شعارونه ورکول. او وروستی خبر دا چې زرګونو کسانو پرون په ترکیه کې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. په انقره کې د شنبه ورځې په لاریون کې د 95 وژل شوو کسانو د ویر مراسم پرون په داسې حال کې ترسره شول چې ترکی چارواکو د دې خونړۍ بمي حملې ته تنظیمونکو د نیولو هڅې پیل کړې دي. پولیسو پرون د ترکیې په مرکز ښار قونیه کې په مرکزي ښار قونیه کې 14 کسان په داعش ډله کې د غړیتوب په تور ونیول، خو معلومه نه ده چې آیا دا کسان د وړمې ورځې حملې په تړ ونیول شوي دي او که نه. په داسې حال کې چې د دې حملې مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی، اپوزیسیون حکومت د سولې د لاریون د امنیت په ټینګولو کې په پاتې راتلو تورن کړی دی. په همدې حال کې د ترکیې پوځ پرون خبر ورکړ چې د عراق په شمال کې په زپ او میتینا سیمو کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی پر مرکزونو بمباري کړې ده. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. افغان پوځوایي پر کندوز ښار بشپړ کنټرول ترلاسه کړی دی او له خلکو غواړي چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي، خو آیا خلک به زړه ښه کړي چې کندوز ته بیرته ستانه شي؟
خلکو په رواني شکل باندې دومره غټه ضربه خوړلې چې فکر نه کوم چې څوک هغه شانته چې دوی یو تمه کوي زر بیرته ښار ته ستانه شي.
یو شمیر مطرحې سیاسي څیرې او جهادي مشران وی له ولسمشر غني سره د ثبات په نوم د یوې شورا پر جوړېدو بحث کړی دی.
یک شورای ثبات، کسانی که در امور افغانستان یک نقش دارند نباشن ولو که در حکومت هم نباشن.
په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د پاکستان پوځوي په شمالي وزیرستان کې 22 وسلوال وشلې دي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او له دې هم خبرېږي چې د افغانستان د برېښنا شرکت جنوبي او جنوب غربي ولایتونو ته د برېښنا د مزو د غځولو لپاره د برېښنا د یو سب سټېشن د جوړولو کار پیل کړ. د خبرونې په دوهمه برخه کې د ورکو شو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام اورئ. د ازادي راډیو خبرونه په اف ام 100.5 صفه د سهار 9 د ماخام تر 2 بجو پرې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان د پوست چارواکي وایي پر کندوز ښار بشپړ کنټرول لري. د وسلوالو ځواکونو مرسیال لوی درستیز همدارس د کندوز ښار له بېزې شو اوسېدونکو غواړي چې خپلو کورونو ته ستانه شي. د افغان پوست د چارواکي په کندوز ښار کې د ملکي خدماتو د ادارو د بیا فعالېدو خبر هم ورکړی دی. احمد تکل پر رپورټ لري.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز وایي کندوز ښار له وسلوالو طالبانو څخه پاک شوی دی. په کندوز ښار کې له نږدې 2 اونیو راهیسې چې طالب وسلوالو دا ښار د لنډ وخت لپاره ونیو، د نښتو او ناامنیو راپورونه ورکول کېدل. د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښار اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو په ولکه کې دی.
شهر کندوز حالت اولی خود میگیره، عناصر ناپاکی که زندگی آرام مردم و نارام ساخته بودن کشته شدن، اونا متواری شدن، اونا شهر کندوز را ترک کردن و فعلا نیروهای امنیتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در تمام شهر کندوز حاکمیت داره.
جنرال مراد چې له پایله د کندوز د عملیاتو مشري کړې ده د هغو سیمو نومونه یاد کړل چې وسلوال طالبان ترې ایستل شوي دي.
از پول چاردره شروع شده الا تمام تریجات خاکنی داخلا چل دختران اوزای چارگانه شهر کندوز کوچه گرد پانتونایی که در اینجا بودن مؤسسات تعلیمی که بودن ریاست زراعت شفاخانه و همیتسین شرکت اسپنزر و بالا ایسار بندر خاناباد گرتیپه باغ شرکت ایسه ها مکمل باشدن.
جنرال مراد وویل چې د چاردری او ارچی ولسوالۍ او د قلایزال ځینی سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي، خو د کندوز په نورو سیمو کې دولتي حاکمیت ټینګ دی. جنرال مراد همداراز وویل چې افغان ځواکونو د کندوز خانآباد، خانآباد تخار، بغلان کندوز او بغلان کابل د لویو لارو امنیت هم نیولی دی. نوموړي د کندوز له بې ځایه شویو خلکو وغوښتل چې خپلو کورونو ته ستن شي. د کندوز ښار اکثر اوسیدونکي د ښار د ولکې پر سر د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د خونړیو حملو له پایله ګاونډیو ولایتونو تخار او بغلان او ځینې پلازمینې ته کډه شول. د پوځ د جګپوړي قمندان زیاته کړه چې ښار ته برېښنا رسېدلې او د اوبو د رسولو لپاره هم هڅې روانې دي.
و امریدل چې د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز پر کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. افغان چارواکي همدارس په کندوز ښار کې د ملکی خدماتو د ادارو د بیا فعالېدو خبره هم کوي او له بې ځای شوو کورنیو غواړي چې خپلو کورونو ته ستنې شي. خو آیا خلک به خپلو کورونو ته بیرته ستنېدو ته زړه ښه کړي؟ او آیا افغان پوځیان به وکولی شي دا ښار د وسلوالو طالبانو له حملو څخه په راتلونکو کې وساتي؟ په دې اړه احمد تکل په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو له استازي کمال ساپی سره خبرې کړې دي. ښاغلي ساپی د مرکې په پیل کې د چارواکو دا خبره تایید کړې ده چې وسلوال طالبان له ښاره په شا تمبول شوي دي.
زه په دې اړه باندې د لوی درستیز مرستیال خبره تاییدوم. ښار تقریبا په بشپړه توګه باندې د دروازو د حده پورې تسپیه شوی دی د مخالفینو د شتون نه. اوس خطونه د دولتي امنیتي ځواکونو او د مخالفینو ترمنځ ښار دروازو په مربوطه دي.
فکر کوي چې خلک به پر امنیتي وضعیت دومره ډاډمن شي چې سمدستي بیرته خپلو کورونو ته راستانه شي؟
د جګړې دغه تیر 14 ورځنۍ یا 14 ورځنۍ ولنډ تاریخچې ته که وګورو، د دوی د جګړې د مدیریت نه ولس نو خوشحاله اوس هم نه دی مطمئن، او نظر دغه تیر 14 ورځو ته ولسونه نشي کولی چې په دوی باور وکړي، اعتماد وکړي، ځکه چې داسې یو ځل دو مخکې هم داسې اطلاعات شو. بېرته ځینې کړي د مختلفو منطقو نه په ښار طرف ته راستانه شو چې متاسفانه د جګړې ډګر ته تیر شو او ډېر زیات تلفات یې ورته. یعنی زه فکر نه کوم په دغه موجوده حالاتو کې، ځکه چې د خط جنګ په لحظه په لحظه تغییر خوړ او په دغه چوک باندې څو ځل د مخالفت بیرغ جګ شو، څو ځل د دولت بیرغ جګ شو، خلکو په رواني شکل باندې دومره غټه ضربه خوړلې چې فکر نه کوم چې څوک هغه شان ته چې دوی تمه کوي زر بیرته ښار ته ستانه شي.
ستاسو تحلیل څه دی چې آیا وسلوال مخالفین به بیا وکولی شي چې کندوز ښار ونیسي؟ یعنی د کندوز د سقوط احتمال بیا شته؟
دا شو ده چې هغه مهمات چې د مخالفینو لاس ته ورغلي دي، برعکس زمونږ د دولت ژو په مدیریت او د دوی د ځینو وسلو د مخالفینو لاس ته ولیدل، امکان لري که چېرته مخالفین اراده وکړي چې په دغه موجوده حالاتو کې بیرته د مرکز ونیسي. خو که چېرته حکومت په دې کې انتهایي جدي اقدامات وکړي او د ښار د ژغورلو په خاطر باندې هغه لازمي تدابیر چې یو قوي کمربند باید واچول شي د پټو پوستو په شکل کې او په عین وخت کې په خلکو باندې په ولسونو باندې کار وشي او د خلکو اعتماد بیرته لاسته راوړل شي او د خلکو زړونه لاسته راوړل شي، امکان دې ولري په هغه حالت کې مونږ وکولای شو ښار د مخالفینو د تهدید نه په آینده کې وژغورو.
صفای صاحب، کوم کار تر اوسه پورې د افغانستان دولت یا هغه مدیریت چې تاسو یادونه کوئ نه دی کړی چې باید وی کړي؟
لازمه توجه نه ده شوې کندوز ته، هم محلي چارواکو لوی غفلت نه کار اخیستی دی او هم مرکزي چارواکو لوی غفلت نه کار اخیستی دی. او د ښار د ژغورلو لپاره یا په کندوز کې د ناامنیو د کچې د راټیټولو دپاره یا د کندوز محترمو خلکو ته د یو آرام او هوسایه او پرامنه سوله ییزې فضا ورکولو دپاره چې مونږ په حیث د ولس د نمایندګانو یا دولتي محلي چارواکو په حیث د ذمهوارو خلکو مرکزي دولت ته هر څومره پیشنهادونه او وړاندیزونه چغې وهلي دي، هغې باندې چا هېڅ قسمه اقدام نه دی کړی.
دوی صرف اورېدلي دي هغوی په هغې باندې بېرته عملي اقدام نه دی شوی. زمونږ مرکزي حکومت او محلي حکومت د اوسه پورې په ولس باندې عامو خلکو باندې هېڅ قسمه کار دی کړی. مونږ غټ تاوان په دغه انقلاب کښې دا کړی دی چې مونږ ولس د لاسه ورکړی دی. ډېر لوی واټن د ولس او د نظام تر وسه پیدا شوی دی او دغه لوی واټن کښې د نظام دشمن ننوتی دی او د دې نظام پر خلاف باندې
صفی صاحب وبخی. ستاسو مطلب هماغه اتکا پر خپل سر وسلوالو ده چې حکومت کړی، اشاره مو همدې مسلې ته ده؟
یقینا یقینا. یعنی زه چې کله وایم چې ولس باندې تخ نه دی شوی، د ولس د فاصلې نیولو یو عمده لامل چې دی خپل سرې ملیشي دي، چې د خپل سرو ملیشو د پوستې په خوا باندې نه تېرېدی شي، نه ځوان تېرېدی شي، نه سپین ږیره تېرېدی شي. هر سړی مجبور دی هلته تلاشي ورکړي، ترې موبایل واخلي، ستا سیده کې واخلي، بې احترامي ورته وکړي. یو یو دا عمده فاکتور دی د خپل سرې ملیشي. په ولسونو کښې انتهایي ظلمونه کړي دي، د خلکو ځمکې غصب کړي دي، بچیان یې ولا اختطاب کړي دي، په کورونو یې ورته حملې کړي، مالونه یې ولا غصب کړي دي، زکات او عشر یې ترې په زور اخیستی دی، حتی هغه پورې چې د خلکو ننګ او ناموس ته ګواښېدلي دي. متاسفانه دغه موجوده نظام، دغه د ملي حکومت بېرته برعکس خلکو ته مسؤلیت او تحفظ هغه چې لازم دی او اساسي قانون ورته وربښلی، هغه نه دی ورکړی شوی.
د کندوز ښار په اړه مو د کندوز د خلکو د استازي کمال ساپي څرګندونې واورېدلې. همدا شیبه د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین له کندوز څخه د تلیفون په لیکه کې دی. آرین صاحب، سهار په خیر. لکه څرنګه چې تا هم واورېدل، د افغانستان پوځ وایي چې کندوز ښار په بشپړ کنټرول کې دی د پوځ، او خلکو نه یې غوښتي دي چې بېرته خپلو کورونو ته ستانه شي. واقعا وضعیت په ښار کې همدغه شان دی؟
سلام تاسو ته او د ازادي راډیو اورېدونکو ته. افغان ځواکونه توانېدلي دي د کندوز ښار ډېره برخه ونیسي او د خپل کنټرول ته یې راولي. همدارنګه په سیمه کښې لا هم تصفیحي عملیات جریان لري. د کندوز د امنیت قمندانې ویان سې سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال یوازې د الیخېلو سیمه، همدارنګه د کلیګاو سیمه او د کندوز د ښار لویه لاره دغه سیمې پاتې دي. هلته وسلوال طالبان حضور لري او نورې ټولې سیمې د وسلوالو له فزیکي حضور څخه تصفیه شوي دي. همدارنګه تېره ورځ مونږ په ښار کښې ولیدل چې د برېښنا کارکوونکي راغلي وو، ځینې د برېښنا مزې چې د جګړې له امله شکېدلي وو دا یې بېرته تړل او د ښار یو شمېر سیمو ته برېښنا هم ورسېدله. خو بلې خوا ته د کندوز ښاریان په دې اندېښنه دي او مطمئنه نه دي، ځکه چې څو ځلې دغه ښار تصفیه شو او بېرته یو شېبه به له طالبانو سره، یو شېبه به له افغان ځواکونو سره. دوی غواړي چې باید افغان ځواکونه د کندوز ښار تصفیه تر څنګه باید د ګلتېتې سیمه، د شاردرې ولسوالۍ چې دغه ډېرې نږدې سیمې دي د کندوز ښار ته، او دلته اکثرا د طالبانو څوک اداره ده، وایي دغه سیمې هم باید پاک شي. کندوز په راتلونکي کښې د طالبانو له احتمالي ګواښونو څخه وژغورل شي.
آرین صاحب، تاسې د ګلتېپې او چاردرې نوم واخېسته، په افغان چارواکي هم وایي چې دغلته اکثره د دولت وسلوال مخالفان دي. کومه ستونزه ده چې دغه دواړه سیمې افغان ځواکونه نه شي تصفیه کولای؟
دغه دوه سیمې خو تقریبا د روان کال حمل میاشتې راهیسې د وسلوالو طالبانو په ولکې کښې دي، خو دلته افغان ځواکونو په وخت سره توجه ونه کړه، بلخصوص د کندوز سیمیزو چارواکو. که دوی په وخت سره توجه کړې وای، دغه سیمې د وسلوالو طالبانو له حضور څخه پاکې کړې وای، نن به کندوز سقوط هم نه و کړی. خو یوه د کندوز د خلکو د خبرو په وینا دا یوازینی علت د کندوز د سیمیزو چارواکو مدیریت ضعف چې دوی ونه توانېدل دغه سیمې په وخت سره د وسلوالو له حضور څخه تصفیه کړي، همدغه لامل شو چې کندوز هم سقوط وکړ.
ډېره زیاته مننه دوستانو، د ازادي راډیو همکار اجمل آرین و چې د کندوز ښار د وضعیت او د دې ښار د خلکو د ستونزو په اړه یې وروستي معلومات درسره شریکول. ازادي راډیو د بې طرفه، مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. نوریاس نوری د نړۍ مدوات لوستي او د افغانستان پړې د زینو مقالو او مطالبو مهمه برخه دراوروي.
برتانوي ډل ستار ورسپانه په کابل کې پر برتانوي ځواکونو د یکشن بي د ورځ د حمله په اړه په یو مطلب کې لیکي. په دغه حمله کې چې د ورسپانه په وینا یو ترورست خپل موټر په کابل کې د برتانوي ځواکونو د غزمې له یو موټر سره وجنګاو، برتانویانو ته زیان نه دی رسیدلی، خو ویل کېږي چې د ملکي ټپیانو په ډله کې یوه میرمن او یو ماشوم شامل دي. ډل ستار لیکي طالبانو د دغې حملې مسؤلیت اخیستی چې ویل کېږي هغه به یې په کندوز کې پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي حملې د غچ اخیستو لپاره کړې وي. د ورسپانې په وینا په دغه حمله کې چې اته ورځې وړاندې وشوه 22 بېګناه کسان ووژل شول. د ډل ستار په لیکنه دغه وروستۍ حمله په داسې حال کې کېږي چې پنټاګون ویلي چې د خواخوږۍ له مخې د کندوز د پیښې له قربانیانو سره به نغدي مرسته وکړي او هم به زیانمن شوی روغتون بیرته ترمیم کړي. ډل ستار وړاندې لیکي د کابل د حملې په اړه امنیتي چارواکو ضد نقیزې څرګندونې کړې دي. د دفاع وزارت دا د ځای پر ځای شوي چاودېدونکي وسیلې بم چاودنه بللې، خو د کابل د امنیت قمندان ویلي چې یو ځان وژونکي خپل موټر د بهرنیو ځواکونو له زغروالې وسیلې سره جنګولی او چاودلی دی. د ورسپانې په وینا په اوس وخت کې 470 برتانوي سرتیري په افغانستان کې د ناتو ځواکونو په چوکاټ کې خدمت کوي چې یو وخت شمیر 10,000 ته رسېده. د افغانستان په څه باندې 10 کلنه جګړه کې برتانوي پوځیانو ته د تلفاتو شمیر 450 تنو ته رسېږي. برتانوي انډیپندنت ورسپانه هم د کابل د پرونۍ حملې په اړه په یو مطلب کې لیکلي د برتانوي ځواکونو پر دو موټرو چې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوو په حمله کې لږ تر لږه 9 تنه ټپیان شوي او د برتانوي ځواکونو یو موټر ویجاړ شوی دی. واشنگتن پوسټ ورسپانې هم پر دغه حمله یوه لیکنه خپره کړې او لیکي طالبانو چې دغه برید مسؤلیت اخیستی معمولا پر افغان او بهرنیو ځواکونو دا ډول حملې کوي. په اګست کې به ورته دا ډول حمله کې 9 افغانان او د ناتو 3 امریکایي ټیکهداران وژل شوي وو.
یو شمیر مخکښ سیاسي شخصیتونه او جهادي مشران وایي چې لا ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ورستۍ لیدنه کې د ثبات په نوم د وی شورا پر جوړېدو بحث کړی دی. دوی وایي چې د هیواد د روان وضعیت د خوالي لپاره حکومت ته ځینې مشورې ورکړي دي، خو جمهوری ریاست وایي هر هغه نوی جوړښت چې رامنځته کیږي یوازې مشورتي بڼه بلري. قسیم سولمل پر رپورټ لري.
د هیواد ناوړه وضعیت خاصتا د وسلوالو مخالفینو لاس ته د کندوز ښار سقوط ظاهرا د دې لامل ګرځېدلی، څو حکومت موجوده وضعیت ته د یوې حل لارې د موندلو لپاره له مخکنیو سیاسي او جهادي شخصیتونو څخه مشورې وغواړي. راپورونه وایي چې عبدالرب رسول سیاف، انوار الحق هدي، محمد عمر داوودزی، یونس قانونی او ځینې نورو کسانو په وروستۍ کې له ولسمشر اشرف غنی سره د افغانستان د روانو حالاتو په تړاو کتلي دي. د سوداګرۍ او صنایعو چارو مخکنی وزیر انوار الحق هدي د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه غونډه کې د ثبات په نوم د یوې شورا پر جوړېدو خبرې وسوې.
یک شورای به نام شورای ثبات کسانی که در امور افغانستان
د ثبات په نوم یو شورا ده. هغه کسان چې د افغانستان په چارو کې ونډه لري، هغه کسان هم په حکومت کې نه وي، بیا هم وخت نا وخت حکومت له خپل مشورو برخمن کړي. داسې یو خفیف بحث وسو. ښاغلی هدي ویل چې د عبدالرب رسول سیف په ګډون یو شمیر مخکښو شخصیتونو د هیواد د وضعیت د شوالي لپاره حکومت ته یو لړ پیشنهادونه درلودل او پریکړه وسوه چې د حکومت او دغو کسانو لخوا یوه ګډه ډله رامنځته شي. د زیاته کړه چې د دغه ټلې غړي د ښاغلي سیف لخوا معرفي سول، خو د حکومت لخوا تر اوسه په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی سوی. په دې وروستیو کې جمهور ریاست تر ډیره د بیلابیلو سیاسي او جهادي شخصیتونو کوربه دی، خو د افغانستان جمهور ریاست د دا ډول شورا د جوړېدو په اړه روښانه لیدلوری نه لري او وایي چې هر جوړښت به یوازې مشورتي بڼه ولري. د ولسمشر مرستیال ویاند ظفر هاشمي د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی تل د ملي اجماع پر جوړېدو ټینګار کړی دی.
نشستی که رئیس جمهور با
نخبگان دیوی کومناسته چې ولسمشر له سیاسیونو او جهادي شخصیتونو سره درلوده یوازې مشورتي بڼه لرله، خو مهم ټکی دا دی چې هر جوړښت چې جوړې شي هغه به مشورتي بڼه ولري او ولسمشر به تل داسې وکړي. په افغانستان کې روانو حالاتو خاصتا د طالبانو وروستۍ فعالیتونو ځینې سیاسي کړۍ او مخکینی جهادي مشران اندېښمن کړي دي. ځینې پخواني جهادي مشرانو په وروستۍ کې په شمال کې ناستې درلودې څو د افغانستان پر روانو نامنیو خاصتا د شمال پر نامنه کېدو خبر وکړي. لدی مخکې پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم له حکومت غوښتي وه څو د روان وضعیت ته شکېدو لپاره جدي اقدامات وکړي.
د افغانستان د برېښنا شرکت جنوبي او جنوب غربي ولایتونو ته د برېښنا د مزو د غزول لپاره د برېښنا د یو سب سټېشن د جوړولو کار پیل کړ. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د برښنا د شرکت مسؤلین وایي چې تر راتلونکو دوو کلونو پورې به د کابل په ګډون د میدان وردګو، غزنی، زابل، کندهار، پکتیا او خوست ولایتونو ته وارداتي برښنا ورسیږي. د دې شرکت د تجارتي څانګې رئیس میرویس عالمی د یکشنبې په ورځ د کابل ولایت د ارغندې په سیمه کې دغو ولایتونو ته د برښنا د رسولو د نوي سبسټیشن په اړه خبریالانو ته وویل. په دې پروژه کې به سلګونو ځوانانو ته د کار زمینې برابرې شي. خاغلی عالمی د سیمې له خلکو هیله وکړه چې د دې پروژې په چارو کې ورسره مرستې وکړي.
که دغه مشران سپینګیري دې پروژې سره حمایت وکړي او موانع ایجاد نه شي، تاسې مطمئن اوسئ چې دوه کاله کې دا ټول ارغندې به برېښنا ولري، ډېره وافره برېښنا به ولري، خلک به یې ډېر اسوده و ارامه وي، مکتبونه به وي، دلته به شفاخانې ډېرې غټې شفاخانې وي. برېښنا سره تجارت راځي، برېښنا سره سهولت راځي، برېښنا سره ښه ژوند راځي، برېښنا سره تعلیم راځي، برېښنا سره صحت راځي، برېښنا سره هر شی راځي.
دوبل په دې پروژه به د آسیایي پراختیایي بانک سباندې $1,000,000 ولګیږي او چارې به د جرمني زیمنس شرکت بشپړې کړي. په عین وخت کې د جنوب او جنوب لویدیځو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي چې د دې سبسټیشن د کار د پیل لپاره راټول شوي وو ویلي چې د دې پروژې په بشپړولو کې به له حکومت سره هر ډول مرستې وکړي. شاغا او عبدالمالک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
له دې نه مونږ صاحب ډېر هرکلی کوو او ډېر خوشحاله یي. د مونږ د وطن دپاره فایده منې دي.
د امنیت لپاره مونږ انشاءالله تضمین درکوو. خدای ته دا سوال کوو چې خدای مونږ سره کومک شي چې د پروژې مونږ ساتنه وکړو.
بلخوا د اقتصادي چارو پوهان وایي برښنا د خلکو یوه عمده اړتیا ده او حکومت ته پکار ده چې د پوره کولو لپاره اقدامات وکړي. د اقتصاد پخوانی وزیر او د برښنا شرکت د بورد غړي عبدالهادي ارغندیوال چې په دې غونډه کې حاضر وو د موضوع په اړه یې وویل.
په وارداتي برق باندې مونږ ډېر اعتماد نشو کولی، نو مونږ باید سر له اوسه دغسې پلانونه جوړ کړو چې د خپل متنوع منابعو نه د تولید پروګرام جوړ کړو تر څو چې نورو ته محتاج ونه اوسیږو.
افغانستان اوس مهال د برېښنا ډېره اندازه له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه واردوي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې دغو ولایتونو ته به د برېښنا له رسېدو سره د خلکو ستونزې کمې او اقتصادي فعالیتونه به زیات شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمه د حالاتو په اړه وروستي رپورټونه د پاکستان د پوسټ په حواله وایي چې د پاکستان جنگي الوتکو پرون په شمالي وزیرستان کې په دداخلو سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو حملې کړي دي او ګڼ شمېر وسلوالې وژلې دي. خو تر اوسه پورې خپلواکو سرچینو د پاکستان د پوځ لخوا د خپره شوو ارقامو چې وایي دومره وسلوال هم وژلي تایید نه دی کړی. په اړه یې له پېښور زموږ همکار ذبیح الله شفق رپورټ لري.
د پاکستان پوځي مقامات ادا کوي چې د دې هېواد جنګي الوتکو د شمالي وزیرستان په لرې پرتې سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو تازه هوایي بریدونه کړي چې دوی ته پکې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د دې هېواد د پوځ مطبوعاتي څانګې آی ایچ پی آر د یکشنبې په ورځ په خپور کړي بیان کې ویلي چې د پاکستان جنګي جټ الوتکو ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په دداخلو کې د وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي چې لږ تر لږه 22 وسلوال پکې وژل شوي دي. که څه هم پوځي مقامات په دغه هوایي بریدونو کې د لسګونو وسلوالو د وژلو ادعا کړې، خو تر دې د میله د وژل شوو وسلوالو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. پوځ وایي دغه بریدونه یې د هغو دقیقو استخباراتي معلوماتو پر بنسټ کړي چې په سیمه کې د ترهګرو موجودیت خود او زیاتوي چې په دغه بریدونو کې د وسلوالو شپږ مرکزونه هم له منځه وړي دي. په عین حال کې د شمالي وزیرستان یوې باخبرې ځایي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې جنګي الوتکو په تداخلو کې بمباري کړې، خو په سیمه کې د ټلیفوني شبکو د نشتوالي او د خبریالانو پر ورتګ د بندیز له امله پکې د وژل شوو د کره شمېر او هویت په اړه څه ونه ویل. د پاکستان هوایي ځواک په دې وروستیو کې د شمالي وزیرستان په لرې پرتو سیمو شوال او د تداخلو کې د وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه ډېر کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني پوځیانو د تیر 2014 میلادي کال د جون 15 نیټې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري او د پراخو بریاو ادعا پکې کوي. پوز وای چې دغه عملیاتو په ترڅ کې د شمالي وزیرستان نوی سلنه برخله تر هغه پاکه کړي د زرګونه کورنۍ او بهرني وسلوالي وجلي د غوی لسګونه مرکزونه او پټنځایونه وران کړي او نیټورک ورته له منځه وړی دی خو له بلې خوا بیا ځایي سرچینې وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له امله ډېری وسلوال د دې ایجنسۍ لرې پرتو غرنیو او په ځنګلونو پوښلي سیمو شوال او د داخلو ته تښتېدلي او له هغه ځایه په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې تروریستي بریدونه پلانوي چې په نتیجه کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه هم ډېر شوي دي د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له پیلېدا سره سم دې سیمې ته د خبریالانو پورتک بندیز لګېدلی چې له امله یې خپلواکو او ځایي سرچینو له تر اوسه په ضربي عذب عملیاتو کې د پاکستانوی امنیتي ځواکونو د اطاعو په اړه څه نه دي ویلي
په شمالي وزیرستان کې مو د پاکستان د پوځ د عملیاتو په اړه رپورټ واورېده اته نیمې بجې شوې دي اسدالله لودین درته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي
چارواکي وای پر کندوز ښار افغان امنیتي ځواکونه په بشپړ ډول کنټرول لري د ناټو په مشرۍ په افغانستان کې ډېر نړیوال ځواکونه وای دي او هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې 15 پوځیان وژل شوي دي په کابل کې د روسیې سفیر په افغانستان کې د تروریستي ډلو پر فعالیت اندېښنه څرګنده کړه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سعودي عربستان دفاع وزیر پرون کتنه وکړه مسکو وایي چې د دې کتنې هدف په سوریا کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پراخولو په اړه بحث و راپورونه وایي د سوریې حکومتي ځواکونو د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی د بلاروس د انتخاباتو چارواکي وایي د پرنۍ پارلماني انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د 3.9% رایې په ګټلو سره د بلې 15 کلنې دورې لپاره منتخب شوی دی او زرګونو کسانو پرون په ترکیه کې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ
زرګونه کسانو پرون په ترکیه کې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ په داسې حال کې چارواکو د دې حملې د تنظیمونکو د نیولو لپاره هڅې پیل کړې دي د ترکیه پوځ د عراق په شمال کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پر اهدافو د تازه هوایي بریدونو خبر ورکوي احمد تکل په رپورټ لري
په انقره کې د شنبې ورځې په لاریون کې د 15 وژل شویو کسانو د ویر مراسم پرون په داسې حال کې ترسره شول چې ترکی چارواکو د دې خونړۍ بمی حملې د تنظیمونکو د نیولو هڅې پیل کړې دي د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی خو دا چاودنه په جولای میاشت کې د سوریې سرحد ته نږدې د کردانو د سولې د فعالانو پر لاریون هغې حملې ته ډېره ورته ده چې 3 کسان یې ووژل او حکومت مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش غاړې ته اچولی و پولیسو پرون د ترکیې په مرکزی ښار قونیه کې 14 کسان په داعش ډله کې د غړیتوب په تور ونیول خو معلومه نه ده چې آیا دا کسان د ورمورځنۍ حملې په تړاو نیول شوي که نه د شنبې ورځې حمله د کوردي وسلوالو یاغیانو له هغه پلان څخه 2 ساعته مخکې وشوه چې غوښتل یې له حکومت سره یو اړخیز اوربند اعلان کړي او په دې توګه د نومبر په لومړۍ نیټه د پلان شویو انتخاباتو په درشل کې سیاسي کړکیچ راکم کړي د ترکیه حکومت د کورد یاغیانو دا اعلان رد کړی او ویلي دي چې دا ډله باید خپلې وسلې وسپاري او له ترکیې ووزي په داسې حال کې چې د دې حملې مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی اپوزیسیون حکومت د سولې د لاریون د امنیت په ټینګولو کې په پاتې راتلو تورن کړی د کردستان د خلکو د ډیموکراتیک ګوند ایچ ډی پی یو مشر صلاح الدین د مرتاش پرون وویل هغه حکومت چې حتی د یوې مرغۍ د الوتو په اړه معلومات لري د انقرې په زړه کې د دې قتل عام مخنیوی ونه شو کړی که څه هم د حکومت د احصایو له مخې د دې حملې د مړو شمېره 15 کسانو ته رسیږي خو د مرتاش دا شمېره لوړه وبلله تر دې دمه موږ له بده مرغه خپل 128 ملګري له لاسه ورکړي او زرګونه ملګري ښځې او نارینه ټپیان دي تېره شپه موږ د دوی په ویر کې د هغو له کورنیو سره یو ځای وو زموږ د ملګرو په جنازو کې باید په هر ځای کې سلګونه زره ملګري ګډون وکړي ترکیه چې له سوریې سره نږدې 900 کیلومتره ګډه پوله لري په دې وروستیو کې ومنله چې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره خپله فعاله همکاري زیاته کړي ترکیه هم دراز په خپلو اډو کې امریکایي الوتکو ته ځای ورکړ او په خپله یې هم په سوریه کې په محدود شمیر هوایي حملې وکړې په همدې حال کې د ترکیه پوځ پرون خبر ورکړ چې د عراق په شمال کې په زب او میتینا سیمو کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی پر مرکزونو بمباری کرده ده.
دورکوشو عزیزانو او دوستانو پلتنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می اومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا دې بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو کله چې خپل ورک شوی عزیز لټوي کولی شي چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړي. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. گرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوئ. د دې په څنګ کې داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ورک شوی عزیز پیدا شوی دی. د دې په هکله یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی. ډېر به مونه ځنډه و راځي چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو وارې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5. ګران اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسې په ازادي راډیو کې ونورید تاسې کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ګران ورور موږ ته رالیږلی دی او ویلی دی چې د اختر په نامه د یو شخص په هکله معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم نارازادی کارکوونکو ته دا پیغام دی چې زما سره اختر مات د څلور کاله کې چې راسره دی. زما نوم د محمد کارتوک دی، یا ورور یا دا کال زوی یا د ماما زوی په اړه معلومات کوي. نو د ازادي نمبر ته چې څنګه وي بیا د زما سره تمام شونی چې زما نمبر دغه دی 0 00 3 3 9. بیا دا ازادي نمبر ته خپل پیغام فرستم. ما دا نمبر دې بیا ښه راوړم 0 00 3 3 9 2. کله که په اړه معلومات لري نو زما ته دې په دغه ټلیفون باندې تماس ونیسي. السلام علیکم.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. ازادي راډیو د سهار له ونه د ماښام تر اووه بجو پورې خپرونې لري. اوس د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام اورئ. محترمو دوستانو راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
السلام علیکم. زه عبدالستار یم، د فراه د ولایت نه ګلستان ولسوالی یم. زه دی چې د قاري عبدالرحیم په نامه باندې ورک شوی دی. تقریبا څلور نیم کاله 5 کاله کېږي چې ورک شوی د قندهار او د بولدک پر لویه لاره باندې. هېڅ معلومات یې ماته نه کېږي او ډېر ګرځېدلی ستړی شوی یم. سهار مومن مسلمان ورور ته که قاري ملا عبدالرحیم په اړه معلومات وي، یا د ژوند یا د مرګ، ماته دې په دغه تلیفون په نمبر باندې ماته زنګ ووهي.
0 00 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 120 121 122 123 124 125 126 127 128 بعد غنیا کا زندگی کا تو تمام ماتے پتہ کش میرا دی زنگو صفر و صفر دو نہ دو ات پاس صفر و سلام
و چې د کلات د خبرې د سره کومه ما یو کازه یو رکته کنه ما ز رحمت دی او کچا تر باندې اړه مال ما د شمیره دې مت څنګه وي چې پرویا اتاچا پرویا نو شو وښ په ته یو ډیر سلور ته بل شمې بل یو دې چې فارو چې پرویا نو شو وښ په ته یو ډیر سلور ته
ما یو اکادی دم زغپره دم ساکاله د منډ ولایت ساکاله د ولسوالۍ اند تقریبا 53 کاله بکی چې واکان ورک دي دم نن رسول الله خون ورور دي د الله کار مسی د کڅو په دغه معلومات لري په دغه شماره نیمه د ژوند وي چې پر وسه پر سلور و نه و درې درې سلور
السلام علیکم زه محب الله د ګلاو ولایت غنیونه کاله ته خبر کوم امراو وکاله کیږي څورت عبدالله په نامه ده چې تاسو معلومات یې په دې شماره دی رمو سره اړیکه کوي ان شاء الله جایزه به هم تر لاسه کړي چې پر اړیا 23 درونی اته سوځي پته یو ځل بیا شماره یادوم چې پر اړیا 23 درونی اته سوځي پته والسلام
سلام علیکم زه د رادیو د پکتیکا ولایت یا شورا د وصالی خبرې کوم نو خوندې سدواله د غزنی په ولایت د ولایت د مرکز څخه ورکوټي د تقریبا 4 کال کیږي اویس معلومات یې نه کیږي هر څاته معلومات یې دمانم برات د پټواز یا شورا د وصالی د پکتیکا د ولایت وزې هر څاته کوم معلومات یې د ما سره د ګلو نمبر ځان وي سپر او سوا څلور نیو نو سوا یو لاس اتاکیا نه تلیفون نمبر یې بیا تکرارو سپر او سوا څلور نیو نو سوا یو لاس اتاکیا نه کار چاته معلومات یې ښه شیرینی باور کوم ته د نمبر ځان وي وسلام
السلام علیکم زه د زمرد کندهار د جریده ورسوالۍ څخه خبره کوم ما ورو نیم کال کې د کور سره نظر ته شوې دي محمد نبی نن دی په ګران مشوادي اڅه چې څوک چې د پاره معلومات لري پر دا نمبر دی زنګوي 0 0 0 5 0 0 9
السلام علیکم زما ما د هلمند ولایت نه نړۍ کني وایا دا واره یو کال دی مې ساجیت دی وکړې کې چورڅوې دي چا چا معلومات کیږي ما د پدېش نه باندې زنګوي 0 و 0 5 نه 0 یو 2 5 یو که چا معلومات په داس مې ما سره اړیکه ټینګ نه خبره کاوه
اور کی د شپې د کور وته نو سې پاته نه څو څار څاته پاته په دغه نامه دی تورځم نه دی ځمان نوم رحمت الله د غلط د کلی څو زنګ سره لیک څار څاته پاته په دغه نمبر کې ځم چې تر هغه چې زه سوال اتلس څلور نه دی او د یو د ټلیفون نمبر سره مې تر هغه چې زه سوال اتلس څلور نه دی
مان مخکم دی د زما یو ور دي سمان کا څخه ورکو دی د نن نه نه ځکه د درې کال کې کدار د درې کال کې چې وګ دي ما شان می چې تاسو په اړه مسمار لري په اړه هیڅ نشم وایم نو ستاسو تماسین چې په اړه تاسو تل وښه کنه صدر ته
السلام علیکم زه عبد الله ارمنی د ټیم د بلوچستان کوټی خانوزی سره دا پیغام لري کاته ما زما یو ملګری دی د وزیرستان سره ماته ټلیفون کړی و چې زما یو زوی نظر کښوې دی تقریبا د پلار نوم یې راز محمد دی د زوی نوم یې اګد دی یو نیم کال څلور نیم کال کیږي چې د کور نظر کښوې دی نو که چاته هم معلومات دي دغه راز محمد زوی چې د عبد په نامه دی څلور نیم کال عمر یې دی که چاته معلومات دي نو مستدی په داش مره باندې معلومات راکړي صفر درې یو شپږ اته صفر یو صفر صفر یو و شمیره یو ځل بیا تکراروم صفر درې سوه شپاړس اتیا سل اوولس نو په دا شمیره که ماته معلومات راکړي نو موږ به ډېر زیات خوشحاله شو ډېره مننه
محترم از شاهزاده خان د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما یو خورایا چې عمر یې 14 کاله دی، خپل کالي په تن دي او په ژبه ګونګ دی. د لوی اختر نه درې ورځې مخکې بې درکه شوی دی. که څوک د نوموړي په حق معلومات لري نو په دې شمېره یې زما سره په تماس کې شي. سپر واویا 5855 شماره یو ځل بیا تکراروم، سپر واویا 5855.
السلام علیکم. محمد نبی د عبدالباری زوی د ژړې اوسېدونکی د اشوغې د کلي دی. تقریبا 24 کاله عمر لري. دا درې کاله کېږي چې ورک دی. که د چا سره پته یې په دغه شمېره دې موږ ته زنګ وکړي. 0 80 6 9 8 2 8. وسلام.
یا صدلہ وفا د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار څخه ستاسو سره په تماس کې یم. ورسره زما یو ورور دی د محمد نبی په نامه. تقریبا 2 کاله کېږي چې نادرکه شوی دی زموږ څخه ښه. که چیرې د دغه په اړه یو څوک یو معلومات راته راکړي بس په دغه شماره دې زما سره اړیکې ونیسي. 0 15 9 8 10. بل شماره 0 3 6 8 10. دا زما لمبر دی اسدالله وفا نه د هلمند ولایت لشکرګاه ښار څخه ستاسو سره په تماس کې یم.
محمد امین منصوري یم د پکتیکا د ولایت متخان دی ولسوالۍ لبراین کاري ستاسو دا پیغام پرېږدم. دلته یو نفر زنګ ته والی وم، امر کوم زنګ درته پیغام درته پرېښی و. زما یو تره تقریبا له ډېره وخت راهیسې ورک ده. بیا دلته چا پیغام راته پرېښی و، ټلیفون راته کړی و په هلمند و شیر ولسوالۍ راوښوه که کومه ولسوالۍ راوښوه. چې دا سړی دلته ده که چېرته چا ته معلومات وي بیا دې په دې شمېره له موږ سره معلومات وکړي. انشاءالله تعالی جایزه هم ورکول کېږي. زما د ټلیفون شمېره ده 0 80 9 8 45 500. او بله شمېره ده 0 82 1 65 1 65. که هر چا ته معلومات وي که سیم نمېږي په باندې کوزه تقریبا له 15 کلو راهیسې ورک ده. دغومره معلومات یو نفر راکړی ده که پیدا شو انشاءالله تعالی بیا بیا زه له ازادي راډیو سره تماس نیسم. نور به خدای پامان.
د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. عبدالخالق نامه یې د دوست محمد کاکا زوی د ملا قادر اخوند ورور په عمر 15 کلن په قوم بارکزای د بادغیس ولایت د دریبون ولسوالۍ د پیوار د کلي اوسېدونکی. تقریبا 2 میاشتې تېرېږي د خپل کور څخه وتلی ورک دی. که عبدالخالق خپله زما غږ اوري یا د ده په اړه هر مسلمان ورور معلومات لري نو د په دغه شماره زموږ سره اړیکه ونیسي. 0 80 1 15. شماره بیا تکراروم 0 80 1 15. ستاسو د توجه څخه یو جهان مننه.
زما یو ورور دی د خلګراب په نامه دی. دا 6 کاله کېږي چې د نوزاد په سیمه کې نادرکه شوی دی. هر څوک چې په دې اړه معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووي. 0 82 1 15 500. بله شمېره ډایلوم 0 82 1 15 900. بله شیرینی دې ترلاسه کړي موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووي.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 0000422 14 45 15.
زا صدلا د پراګ د ولایت کلستان ولسوالۍ وشدون کې د بکوایم. مجې والک نظر کړی د ولې جان په نامه چې له خدای نظر زوی دی د عبدالمجید لسی دی د پراګ د ولایت د بکوا د ولسوالۍ د وشدون کې هم د بکوا دی. دا 15 کې چې نظر کړی که چیرې د زما غاوري یا د پاکل څو خبر وي وځه ټلیفون شماره ته زنګ ووي 0 8 9 2 9 2 0 8 9 2 3 2 5 4 3. بل نمبر 0 8 5 1 5 0 0 5 0 5 0 5 3 0 5 3 0 5. دغه نمبر ته شم زنګ ووایې نورو خو خاص پرانسره.
بله زما سلامونه نیکی بو من ایلیم ستاسو جور شاده اوالا من چی ده ورس واجه جانو لو پرگرام تا دا پیغام سبت کم اوالا من چی تاسو را تنشر کی او زما یو رو دی بیا مهدلا پا نامه دی پا ایلیم من که مشکو پیلمن پا ندالی و سوالی کی اوالا من چی دا پیغام نشر سی او ورک دی یا تری کال کیس چی ورک دی کهوارسو که پارا معلومات لری بداش میره دی ما تا تلیپنو کی سپر او سپر شپر ات دری شپو ن پینز یو ن
ما یو بیده دا محمد شاپا نامه دا دری کال کیسی چی نبرا کسو دی دا کندار ولیتا دا منی نایسا که هر چوک پارا معلومات لری دا محمد شاپا نامه دی دا غازیان زوی محمد شاپا نامه دا عبدالستار زوی دی دا تری کال کیسی چی نبرا کسو دی دا کندار ولیتا سا که هر چوک پارا معلومات لری پا دو غشمنو دی لمر سر تماس سی پارا ویات تل ویش شپیتا نسو درو تل ویش هر چوک پارا معلومات لری لمر سر دی پا دو غشمنو تماس
عبدالحکیم دمیرم نشیندم نو لسوالیه راجع آزادی کار کنم که تسلامون او بالا آغاز مازوی سید محمد او وکال که بسید کورا سخمات را کده که دی عبری او کده هر چه سوچ پاک نمانوات لری او ما تیر پدا شمیره زنگوی سپر وسو یولس سلوس و تلویش وسو اتپینسوس
السلام علیکم و رحمت الله و برکات زده ازادی رادیو زده لشکرگاه ولایت زندالی د ولسوالی د اسمت بازار د سینه سر زحمت ورکوم زده ازادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم زما ماما چې بسم الله نمیږي د محمد زیدی د عظیم اکا وراره دی که د په حق له څوک معلومات لري مرسته دې په دغه شمېره زنګ ووهي د اولس اتلس کاله کېږي چې دی ورکوي مرسته دې په دغه شمېره زنګ ووهي چېرته وسو یولس لور څلوېښتمساکله د ولسوالۍ د دواوو اوسېدونکی دی موږ د ده ته ډېر انتظار یو که څوک معلومات لري مرسته دې په دغه شمېره زنګ ووهي
زدا زادی رادیو کارتون ته سلامونه وام اوریدونکو زما ماما دې چې دا غتنځل شکان ښکل کیږي چې ورک دی بسم الله په نامه دې دا زمراره دې تمامه دوی دې دا تنځل شکان ښکل کیږي چې ورک دی چې چا ته په دغه حق معلومات او یا یو خبر لري مته دې په دغه سمره ژوندوي چې پر وسته وي ولس چې پر وسته وي ولس څلور څلوېښت پنځه سوه شپږ اتیا یو په دغه هکله دې موږ ته معلومات راکړي ډېر زره کلدارې شیرینې لري
السلام علیکم زه د بادغس د ولایت د غورماش د ولسوالۍ که خبرې کوم زموږ یو عزیز ورک دی په نامه د غلام رسول دا درې ورځې کېږي چې ناغه راکړه سوی دی موږ ته هېڅ پته نشته په دواړو پښو هم معیوبه دی هر چا که لیدلی په دغه نمبر ته دې زنګ ووهي سپر و ات تنور سپر دوا تنور شپاز و شپاز د کندهار او د کابل تر مابین نظر کسه ویلی و سلام فیتر
مله دا کازه دې په نامه درام ته لاش راجش څنګه جش کار کوي ورک دی نو شنه د ژوند دې نه دمړه درخت هر چا ته کړه د پاکله معلومات دې نمبر څه په دغه شمېره رنگ وې سپر اتا یا دشمنه زه چې درې سوالته نیم د کندهار د ولایت د جوړې ولسوالۍ د نلغام د کلي د اقتصادي شهزادي راجو زموږ پیغام نشر کې وسله په احتر
ما یو ورور دی نیمه احمد شاه دی زما نوم اسلام دی که څوک خپله معلومات لري په دا ټلیفوني شمېرې تماس ونیسي صفر اویا اته څلوېښت شپېته نه سوه درې څلوېښت درې کاره کېږي چې ورک دی
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو ځانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم څوک پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره په منی کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 8 بجو پورې خپرونې لري.
جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا ساد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا ساد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا گل سوانا او وینو لمبے دل ستا گل گھٹے تن کی تن کی معشومان بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ساد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا ساد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا نسلنا گلالی نسلنا لوی پا بارو دو کشل ددر دو منے دو وفارن گنا توی پا بارو دو کشل دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ستاد وجو دورنا ستاپ دخمن پورشا ساد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا احمد شاہ خوشحال خان زامنو
چغمی اوری کنا ستاسو دنن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا ستاسو دنن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا ساتو وچو دورنا اپ دخمن پورشا ساتو وچو دورنا اپ دخمن پورشا زما جانان جانان وطنا وفران وطنا.